خوش آمدین تورماس.
من حسن زاده صاحب کور ودان دا وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل تورمانیم او د عبید الله عبید په تخنیکي همکارۍ تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د خبرونه په سر کې به واورئ چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی. ویل کېږي چې پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي. نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د نمانځنې په اړه به هم واورئ. خو تر هر څه د مخه رحمت الله افغان او د دې ساعت کورنۍ خبرونه.
دا هم د خبرونو سرټکی. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د سولې عالي شورا نوي تشکیلات اعلان شول. د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلا شوې ډله په فاریاب ولایت کې خپل موجودیت اعلان کړ. خو د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تېر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د سولې عالي شورا نوي تشکیل اعلان شو. د اجرایی ریاست فرهنګي سلاکار سید آقا فاضل سنچرکی ازادي راډیو ته یوازې دغه مسله تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنکړل. بل لوري ته د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی. فیصل لیکلي چې محمد کریم خلیلی، حبیب سهرابی، عطاءالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام دغه شورا ته د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونو کې د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلا شوې ډلې په فاریاب ولایت کې خپل موجودیت اعلان کړ. یادې ډلې د تېرې جمعې په ورځ د غورماچ ولسوالۍ په کلای ولي سیمه کې له ملا عبدالرسول سره خپل پیوستون اعلان کړ. ملا عبدالسلام راکټي خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر ملا منصور د پاکستان جاسوس دی. راکټي خبرداری ورکړی که د ملا منصور د دغې ډلې له دوی سره یو ځای نه شي نو په وړاندې به یې اقدامات وکړي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې شاوخوا 440 تنه ناروغان ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د خپرونو او نړیوالو اړیکو رئیس طیب یوسفزي د راستنه شویو ماشومانو د ارقامو په اړه رسنیو ته وویل
فلحال دوات یا کسان مونږ نه وای هستم ولی دلته تیر هفته مونږ واستم چې لغه دوات یا پنځه ماشومان چې تداوی جاب نه کوي عملیات ته ضرورت نه درلوده ادویه ورته توصیه سوې ده. هغوی بیرته راغی په همدغه ګروپ کې او بقیه حالت په آلمان کې دي. هغوی انشاءالله شپږ میاشتې باید بیرته مراجعه.
دغه ماشومان د هډوکو د ناروغۍ او سجدو له امله د سرې میاشتې د پروګرام په 2 اویایمه دوره کې د درملنې لپاره جرمني ته لیږل شوي وو. او د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تېر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. د دغه بانک رئیس خلیل صدیق نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانۍ د بیو له ښکته کېدو سره بیا هم د لومړنیو موادو په بیه کې د پام وړ زیاتوالی نه دی راغلی.
حکومت وکړه چې د خپل اقتصادي پلانونه چې نیولي دا ورو ورو عملي کړي. زه په دې عقیده یم چې په راتلونکي کار کې به په افغانۍ باندې فشار کمی په مقایسه دغه کار چې موږ روان
کړو. ښاغلی صدیق زیاتوي اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ د افغانیو په ثابت ساتلو باندې به تاثیر کړی. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې سوداګریز توازن کنټرول نشي افغانۍ به د بهرنیو اثارو په مقابل کې لازم ثبات پیدا نه کړي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واورئ.
د سوریې د بشري حقونو د سر ډلوي په مرکزي ښار هومس کې په غبرګو موټر بم چودنو کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. په بریتانیا کې ډیری دغه ډلوي داسې ښکاري چې ډیری وژل سوي کسان ملکیان وي. خو د هومس والي طلال برازي د سوریې دولتي تلویزیون ته وویل چې د وژل سوو شمېر 15 تنو ته رسېږي. هومس ښار تقریبا په بشپړ ډول د سوریې د دولت په کنټرول کې دی چې په پرله پسې ډول ورباندې حملې کېږي. د مشق پلوه ال اخباریه تلویزیون وویل چې چودنې د ښار په الزهرا سیمه کې سوي دي. زهرا سیمې تر دې مخکې هم ګڼ بریدونه سوي. تېره میاشت په دې ځای کې لږ تر لږه 22 کسان په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې ووژل سول او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې له خپل روسي سیل سرګی لاواروف سره په سوریه کې د نښتو درولو پر شرایطو پر یوه لنډمهاله تړون سره سوی دی. جان کیری په عمان کې له خپل اردني سیل سره یو ځای نن یوه کنفرانس ته وویل. په سوریه کې د شخړو درولو پر شرایطو یوه لنډمهاله تړون باندې سلاح سولو چې کیدای سي په راتلونکو ورځو کې عملي سي. کیری زیاته کړه دی او لاواروف هیله من دی چې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصولو کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم د دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي. د عراق قبیلوي ملیشا په فلوجه کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. فلوجه د داعش ډلې مهم مرکز بلل کیږي. د عراق د پوځ یوه جنرال نن وویل د فلوجه د قبایلو او داعش ډلې ترمنځ وسلواله مبارزه روانه ده. راپورونه وایي دغه جګړه پرون وروسته له هغې پیل سوه چې د داعش ډلې سختریزو وسلوالو د ښار په شمالي برخه کې په یوه بازار کې یوه ښځه په دې خاطر وډبوله چې ولې خپل لاسونه نه و پټ کړي. دې مسلې د قبایلو غوسه پارولې ده. فلوجه یو له دوو ښارونو دی چې د داعش ډلې په کنټرول کې دی. دې ډلې د عراق پر دویم لوی ښار موصول هم ولکه ټینګه کړې ده. د پوځ دغه افسر ویل چې شخړې په الجوهان او نازل سیمو کې روانې دي. د ده په خبره د عراق پوځ د داعش پر سنګرونو توغندي هم ویشتلي دي. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې وکسن وژل سوي دي. ان بی سی نیوز شبکې د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي درې تنه نور په کولامازو سیمه او د هغې په مربوطاتو کې ټپیان سوي دي. په کولامازو سیمه کې د ښاري پولیسو یو مسؤول پاول ماتیاس وویل نن شپه دلته په کولامازو سیمه کې ګڼې ډزې سوي. داسې ښکاري چې ټولې ډزې سره ارتباط لري چې ګڼ کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. داسې ښکاري چې برید کوونکی په موټر کې بېلابېلو سیمو ته تللی او پر لاره چې څوک په مخه ورغلی ویشتلی ری. ماتیاس وویل داسې ښکاري چې په دې ښارګوټي کې له بدې پیښې سره مخامخ سوي یو ځکه چې یو تن د موټر چلولو په وخت کې پر خلکو ډزې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په نیوادا کې د ډیموکرات ګوند لخوا ولسمشرۍ ته د کاندیداتوري انتخاباتو ګټل. بلخوا د نیویارک میلیاردر ډونالډ ټرمپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند په منځ کې د جنوبي کارولینا انتخاباتو ګټل. له رایې اخیستلو وروسته د فرمونت خپلواک سناتور بیرني ساندرز له میرمن کلینټن سره وکتل او مبارکي یې ورکړه. په 50% شمېر سو رایو کې میرمن کلینټن تر ساندرز له 48 تر 52% پورې زیاتې رایې ګټلې دي. ټرمپ بیا د جنوبي کارولینا نا په شمېر سو رایو کې تر اوسه 30% وړاندې دی. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیپ بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي. جیپ بوش چې د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ورور دی د اعلان په جنوبي کارولینا کې وکړ. نږدې یو کال پخوا چې کله بوش ځان کاندید کړ ګومان کېدی چې مخکښ کاندید بوي.
د هم د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2. په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 4. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 2. په جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 9. په بامیانو کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 2. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 0. او په غزنی کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 2.
تاسې ازادي رادیو اورئ. ویل کېږي چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی او پخوانی جهادي مشر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي.
کسانی که به نام خود مسلی غیر مسئول در اجتماعی ما هستند باید آزار و اذیت مردم میشه مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
نن په افغانستان کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ منل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه غونډې په اړه وایي
څنګه دغه ژبو پالنه وسی، څنګه د رشد زمینه برابره سي او څنګه د رشد زمینو څخه ګټه واخیستل سي.
د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 21% خپل ارزښت بایللی دی. نور راپورونه هم شته، ملتیا مو کړئ. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. راپورونه وایي چې د سولې د اهلي شورا په د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی. ویل کېږي چې پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی د سولې د اهلي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. زموږ همکار اسدالله لودین راسره په سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي. لودین صاحب، په دې اړه نوې خبرې څه دي؟
ډېره مننه تورمان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د سولې اهلي شورا تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د دغې شورا د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو کار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته ویل چې لدې پرته د نورو تشکیلاتو په سرنګوالي خبر نه دی. که څه هم د سولې علي شورا په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو اجرایه ریاست بیا وایي چې د سولې شورا د نوي مشر ترڅنګ د شورا ته مرستیالان او د دارالانشا مشر او مرستیالان هم ټاکل شوی دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې محمد کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام دغه شورا ته د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی. ښاغلی فیصل همداراز لیکلی چې محمد ایوب رفیقی د یاد شورا دارالانشار رئیس په توګه ټاکل شوی، او دغه راز فاروق بشار او فرهاد الله فرهادی مرستیالان دي. تر اوسه جمهور ریاست په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې خپل ولسمشر اشرف غنی یادونه کړې و چې د سولې شورا په نوې تشکیل کار روان دی. یو ورځ مخکې د سولې علي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې د سولې شورا د نوې تشکیل په اړه د حکومت دننه مخالفتونه موجود دي، او د همدې مخالفتونو له امله د نوې تشکیل اعلان هم ځنډیدلی دی. د سولې شورا د تشکیل د نیمګړتیا له امله څه موده وړاندې مرسته کوونکو هیوادونو په دغه شورا باندې خپلې مرستې هم بندې کړې. د افغانستان د سولې علي شورا نوې تشکیل په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی سبا نه بل سبا، یعنی د سیشن می پورز کابل د سولې پاړه د اسلام آباد چین د غرض امریکا او افغانستان د استادو د څلورمې غونډه کوربوي. په دې غونډه کې بل طالبانو سره د سولې د نیټې پاړه بحث کیږي، او دا راز په دې خبرې کیږي چې له طالبانو سره په کوم شرایطو خبرې پیل او په کوم شرایطو مخکې ورسره ولاړ.
بله ښاغلی لودین، دغه بدلونونه فکر کوي چې آیا په همدې خاطر به وي چې مثلا مخامخ خبرې پیلېږي او په دې کې دغه د مشرتابه پلاوی نوې شو چې دوی یو څه کریش دوی لاس راوړنی ولري، فکر کوي چې بدلون نو له همدې ملوي؟
بله، یو عمده انتقاد له دې وړاندې د سولې علي شورا پر غړو دا و چې د سولې علي شورا مشرتابه او دغه رازغړی لکه څنګه چې لازمه ده هسې نفوذي اشخاص نه دي او په طالبانو کې نفوذ نه لري او نشي کولای چې د سولې جرګې مخته بوزي او وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په دې وروستیو کې ملي شورا بېلابېلو مندري بنسټونو دوی له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د سولې شورا په چوکاټ کې بېطرفه کسان ځای کې داسې کسان چې وسلوالو طالبانو او حکومت ته د منلو وړ وي او د دې وړتیا ولري چې د سولې جرګې مخته بوزي. دغو انتقادونو سره سم حکومت هم ژمنه وکړه چې د سولې شورا په ترکیب کې بدلون راولي. نو اوس داسې ښکاري چې حکومت هم دا حس کړي چې د سولې پخوانی چې د سولې شورا پخوانی تشکیل د قناعت وړ نه وو، ممکن همدې اړتیا ته په کتو حکومت دا پریکړه کړې وي چې د سولې شورا په تشکیل کې بدلون راشي، ځکه چې ولسمشر اشرف غنی هم څو ځله له خبریالانو سره په لیدو کتو کې او دغه راز په خپلو خبري غونډو کې دا ټینګار کړی چې د سولې شورا غړي بدلوي او هڅه کوي چې دوی د سولې شورا په تشکیل کې بدلون راولي. لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته کاغلی تورمان اشاره وکړه، کابل سبا نه بل سبا د سلور اړخیزې غونډې کوربه دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دې غونډې ته هیلې شته چې له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې غونډه کې د سولې د نقشې پر دوام هم ټینګار کیږي او په دې به هم خبرې کیږي چې څه وخت له طالبانو سره په کومه شرایطو او چیرته سوله وشي.
مننه ښاغلی لودین. قدرمنو اوریدونکو، همدا اوس د سیاسي چارو افغان کارپو ښاغلی کبیر رنجبر را سره د تلیفون په لیکه دی. د همدې موضوع په اړه به وپوښتو. ښاغلی رنجبر، لکه څنګه چې تاسو به هم اوریدلی وي، د سولې د عالي شورا د مشرتابه په جوړښت کې بدلون راغلی دی. ویل کېږي چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. څه فکر کوئ دغه بدلون راوستل او هلته د څلور اړخیزې غونډې هغه ډیر مهم پړاو چې د طالبانو سره مخامخ خبرې دي هغه پیلیدونکي دی، څومره به اغیزمن وي؟
ډیره مننه. زه په دې اند یم چې د سولې د عالي شورا هغه دنده مکلفیت سرته ورسېده. اصل هغه ته باید د پایان ټکی کې خودلی شي. د دې لپاره چې هغه شورا په مخه جوړه سله چې دوی له دغه مخالفینو سره جو جړای ته ورسیږي دوی سره ارتباطاتو نشي دوی متقد پدی کی چې زیغه دې دې سولې بهیر کې دوی دند وند واخلي دوی په دغه څو کلونو کې په سلهاو میلیونه ډالر مصرف کړل او اصلا هیڅ نتیجې نه درلودله د دې لپاره چې موږ پخوا هم دا ویلې او متقد پدی و چې هر خواري له هر خوا چې کیږي د طالبانو ډیره بلنې په شانت کې چې سولې ته غاړه کیدی هغه بې فائدې ده تر هغه چې پاکستان اراده دې ونه کی چې دوی ته دغه مشوره ورکړي او دوی ته دنده وسپاري چې دوی باید د مذاکرې میز ته حاضر شي. هغه کار وسو دوی په دې کار کې پاتې راغلي وو پخوا او امکان هم نو دا اصلا غیر ممکن و چې دوی هغه خپله دنده چې دوی اخیستو په غاړه چې هغه سرته ورسیږي. اوس موږ یو نوی پلاو کې داخليږو، هغه پلاو ختم دی او د شوري عالی شورا شتون اصلا مفهوم نه لري. سره د دې چې دغه شخصیتونو ته ډېر احترام لرم، دا منځلاري مجاهدین دي په دیموکراسي معتقد دي، دغه افراد چې دلته تنسیلي دي، هیڅ د دې شخصیت ته موږ ټول احترام لرو، مګر بیا هم دغه لړۍ ته ادامه ورکول د دې معنا لري چې موږ بیا هم سلګونه میلیونه ډالر او ته بادو او دغه افکار ته په
بله خغلی رنگ بر کته سوی چې د سولې د لی شورا غکار ختم دی، نو آیا دغه کسان چې نوی ټاکل شوی دا به سمبولیک بنونه دی او کنه کله شي د کار دوام ته بیا ضرورت پیدا شوی وي؟
او سګری په نو پړاو دی او د مذاکرات پړاو دی چې هغه باید د دولتینو ترمنځ چې هغه هم مشخصي به سلو راکې جناسي کېږي په دغه کې اساسي اړخ افغانستان او پاکستان دی. هغه دو نور ملکونه د ناظرینو په حساب ته ګډون کوي او پاکستان زموږ طرف دی. پاکستان هم دا چتر وخلی دی چې دا مجاهدین به دغه خپله دغه طالبانو دغه مهمې ډلې چې دوی سره هلته په دوی په خاوره کې میشته دي، دوی به مذاکراتو میز ته رابلي او دوی به آماده کوي، دوی به مجبوروي چې مذاکراتو کې سهم واخلي. لیکن خاطر از وایم چې د شو د سولې د شورا هغه رسالت هغه دند ختم شوی د اوتی دولتونو کار دی، اوس د خارجه وزارت کار دی، دلته د متخصصینو کار دی، دلته د شورا هم که جوړیدل کاملا د متخصصینو په ترکیب به جوړ شي او هغه بهترین هغه قوي سیاستمداران د مختلفو ګوندونو د مدني ټولنې چې کاملا اکسپرت او متخصصینو خارجی روابطو کې اړیکو کې او حقوقو کې په مختلفو مسایلو کې دی باید دغه مذاکره
مننه مننه کور مودان کور مودان نجبر سپ ژوندۍ وسی. قدرمنو اوریدونکو، و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د مشرتابه کې بدلون راغلی دی او پیر سید احمد ګیلانی پخوانی جهادي مشر د دغه سولې د عالی شورا د مشر په دوګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر و چې په دې اړه یې توضیحات راکول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې غیر مسؤول وسلوال ونیسي. دغه وزارت ویان د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان خلکو ته سرخوږی پیدا کړی او حکومت ژمن دی چې د دوی د فعالیتونو مخه ونیسي. دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د تخار والي دغه ولایت کې د خلکو د پاڅون تر عنوان لاندې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له فعالیت څخه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپای په ریپورت کې واورئ.
د ولسی پاسونونو په نوم د یو شمیر کسانو مسله کول نه یوازې د امنیت په برخه کې ګټور نه و، بلکې په اکثرو مواردو کې د ناامنیو د زیاتېدو لامل هم بلل کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت خلکو او حکومت په وړاندې ستونزه بولي او وایي چې ټولو امنیتي ارګانونو ته یې امر کړی چې دغه کسان ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت ژمن دی چې په تخار او نورو ولایتونو کې د دغو کسانو د فعالیت مخه ونیسي.
حکومت افغانستان در مجموع در هر جایی که
نیواید افغان حکومت طول و امنیتی ارگانو تعمر کلی چه در دول کسان تر قانونی تعقیب لاندونیسی. او په تخار کې والی صاحب او پولیسو له خلکو سره یو ځای کار پیل کړی څو غیر مسؤلو وسلوال چې په ښار کې خلک ځوروي مخه یې ونیسي او دوی به په رسمي ډول تر قانوني تعقیب لاندې ونیول سي.
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د تخار والی محمد یاسین زیاد د شنبې په ورځ په دې برخه کې د خلکو د ولسی پاسون تر عنوان لاندې د غیر مسؤله وسلوالو له ډیرېدو اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي دغه غیر مسؤله وسلوال په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او نورو وسلوالو غلاو کې ښکېل وګڼل او خبرداری ورکړ چې باید خپلې وسلې دولت ته وسپاري. په ولسی جرګې کې د تخار استازي سید اکرام الدین معصومی هم وایي چې غیر مسؤله وسلوالې ډلې په دې ولایت کې خلکو ته ستونزې جوړې کړي.
یو شمېر غیر مسؤول وسلوال دي چې په دې ولایت کې امنیتي وضعیت یې خراب کړی. دوی په غلاو، انسان تښتونو کې ښکېل دي او هر جنایت چې له لاسه کېږي ترسره کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې له غیر مسؤله وسلوالو څخه دا ډول شکایتونه کېږي، بلکې د هېواد په نورو برخو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. ګړي غیر مسؤولو وسلوالو ته د وسلو ویشل او ملیشه جوړونه ناکامه تجربه ګڼي او وایي چې دا ډول کسان کولی شي چې په راتلونکي کې خلکو او حکومت ته لوی سرخوږی رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال د هېواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د خلکو او په ځانګړي ډول د مجاهدینو په بسیج او یووالي ټینګار وکړ. ښاغلي مسعود ویلي چې له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د په ټولو ولایتونو کې باید د مقاومت شوراګانې جوړې شي، خو یو شمېر افغان کتونکي بیا د خلکو مسله کول د حکومت په چوکاټ کې د یو شمېر کړیو شخصي منافع یادوي. افغان کارپوه عتیق الله امرخیل په شمال کې د ناامنیو لامل هلته د یو شمېر غیر مسؤله قمندانانو او وسلوالو موجودیت ګڼي.
که دغه ملیشي، دغه قمندانان، دغه توپکسالاران خلیسالانش په شمال کې هېڅ امکان لري چې هلته امنیت راشي. او دلته په کابل کې دوی د حمایې نفر دي، ډېر قوي نفر دي چې د دوی په واسطه باندې ځان ساتي. دوی په واسطه باندې دولت تهدیدوي که چېرته شمال خلیسالان چې د خلکو نه سلا وخت په شمال کې یو فایر هم لیکي طالب نشته، هلته همدغه خلک ناامنۍ جوړه کړې ده.
ښاغلي امرخیل همدارنګه په شمال کې ناامنۍ د شخصي منافعو او یو شمېر کړیو او قانونو د قاچاقبرانو جګړه یاده کړه. نوموړي وویل چې حکومت باید افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي تر څو ملیشه جوړولو او د خلکو مسله کېدو ته اړتیا نه وي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم دغه ورځ د ولسم ځل لپاره نمانځل کیږي. په کابل کې نن له دې امله د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا یوه غونډه جوړه شوې وه. د دغه غونډې په اړه مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وپوښت. ښاغلی حکیمی وویل
د 1999 کال په اردو کې د ملګرو ملتونو د علمي، ساينسي او کلتوري برخې یا یونسکو لخوا د فبروري 18 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه وټاکل شوه. د 2000 کال راهیسې دا ورځ لمانځل کېږي. سږ 2014 د ولسم ځل دپاره دا ورځ په افغانستان کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو د سازمان او همداراز مدني ټولنو سره په ګډه نن د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تالار کې لمانځل کېږي. په دغه غونډه کې به د افغانستان د ژبو او افغانستان کې د وګړو په مورنۍ ژبو باندې تمرکز کېږي چې څنګه د دغو ژبو پالنه وسي، څنګه د رشد زمینه برابره شي او څنګه د رشد د زمینو څخه ګټه واخیستل شي. د بېلابېلو برخو څخه به بېلابېل ویونکي یا ویندویان یا څېړونکي پر دغه موضوع خبرې کوي او پر دغه موضوع به بحثونه کېږي.
بله ښاغلی کیمی، دغه ورځ څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې لمانځل کیږي. څه فکر کوئ چې د ژبو د غنا په برخه کې په افغانستان کې څومره کار شوی دی؟ په ځانګړي ډول غیر رسمي ژبې چې دي د هغوی دپاره څومره کار شوی دی په افغانستان کې؟
افغانستان له نیکه مرغه د ژبنیو ارزښتونو او ګڼو ژبو په درلودلو سره غني هیواد دی. ژبې کله یوې خوا د پوهېدلو، پوهولو، فکر، شناخت، پېژندلوي وسیلې دي، بلې خوا کلتورونه په ځان کې ساتي، کلتوري ارزښتونه ساتي. افغانستان د خپلو کلتوري ارزښتونو او ژبنیو ارزښتونو په ساتلو سره دا مهال له نیکه مرغه ډېر څه لري. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې په دغه برخه کې مسؤلیت لري، د ګڼو ژبو، د فولکلور او نورو ارزښتونو په ساتلو او همداراز په ګڼو ژبو د پښتو او دري ترڅنګ په لږکیو ژبو د خپرونو او او ژبو ته په پاملرنه ګڼ سیمینارونه دایر کړي دي او پرله پسې توګه غونډې رواني سیمینارونه او د کتابونو چاپ او تاسو به خبر یاست چې وطنداران ورځپاڼه هر ورځ په بیلابیلو ژبو خپرونه کوي. شدی دغه حرکتونه یا د دې ورځې لمانځنی د هغو ارزښتونو او هغو لژکیو ژبو پر ساتنه او پر پالنه باندې د خلکو تمرکز او پام ډیر کړی دی.
بلې یوه پوښتنه وروسته ښاغلی کیمیا هغه ده چې که پاملرنه ونشي دغو ژبو ته د دغو ژبو غنا ته په افغانستان کې آیا دا ویره شته دی چې دغه ژبې کرار کرار له منځه تللو په حالت کې وي؟
د نړۍ د شاوخوا 6500 ژبو له جملې ځینې یې د څېړونکو په خبره د له منځه تلو د ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې له نیکه مرغه که د لژکیو د ډیرو لژکیو ژبې هم وي بیا هم تر یوه ځایه پام ورته سوی دی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت تر څنګ یونسکو او ځینو نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو چې په ځانګړې توګه پر ژبو کار کوي یا د ژبو پر رشد او ساتنه او څېړنه کار کوي دغه موضوعاتو ته پام کړی دی. موږ په ډیر نږدې کې له نیکه مرغه د کومې ژبې د له منځه تلو د ګواښ سره مخامخ نه یو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی و چې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د نمانځغونډې په اړه یې معلومات راکول. د افغانستان بانک وایي افغانۍ په تیر یو کال کې د ډالرو په مقابل کې 20% خپل ارزښت بایللی دی. د دغه بانک چارواکي هیله من دي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د افغان حکومت اقتصادي پلانونه عملي شي پر افغانیو به موجوده فشار یو څه راکم شي. اقتصادي کارپوهان بیا وایي تر هغې چې په افغانستان کې تجارتي بیلانس برابر او کسر لمنځه لاړ نشي افغانۍ به د بهرنیو آثار په مقابل کې لازم ثبات پیدا نکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورت کې.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې د بهرنیو آثارو په خاصه توګه د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کمیږي، د افغانستان بانک وایي د افغانیو د ارزښت ثابت ساتل د دوی له وسې پورته کار دی. روانه ناامنی له افغانستانه د پانګو ویستل بهرنیو په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو ورتګ او په ټوله کې بې ثباته سیاسي وضع د بهرنیو آثارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت د کمیدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانیو د ثبات لپاره د حکومت له سیاستونو دفاع وکړه، خو وی ویل تیر کال ډیرو پیاوړو آثارو د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. ښاغلی صدیق وایي که څه هم تیر کال د ډالرو په مقابل کې افغانیو 20% خپل ارزښت بایللی، خو لا هم د انفلاسیون یا د توکو د بیو د لوړوالي په اندازه کې جدي فرق نه دی راغلی.
انفلاسیون زموږ په هیواد کې صفر دی. د دې معنا دا ده چې مرکزي بانک واقعا د عرضې او تقاضا پر اساس پیسې ساتلی دي. له دې پرته کېدای شوای چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت کموالی، د توکو په قیمت کې د لوړوالي او په بازارونو کې د خدماتو د لوړیدو او یا د انفلاسیون د ډیرېدو لامل شي.
د افغانستان 90% تجارت په ډالرو دی، نو له دې کبله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د ثبات ساتل ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې یوازې اروپایي هیوادونو ته د افغان ځوانانو تک په بازارونو کې د 200 میلیارد ډالرو تقاضا رامنځته کړې چې دغه چارې د افغانیو په ثبات بد تاثیر کړی. چارواکي وایي د افغانیو په ګډون د استرلینګ پاونډو، ترکی لیرو، تاجکي سامانیو، ازبکستاني ساوندو او د قرغیزستان، برازیل او ترکمنستان آثارو هم د ډالرو په مقابل کې خپل ارزښت بایللی دی. د افغانستان بانک وایي که د سولې خبرې نتیجه ورکړي او د حکومت اقتصادي پلانونه پلي شي د افغانیو په ارزښت او ثبات به مثبت اغیز وکړي، خو اقتصادي کارپوهان د بانک له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د اقتصادي چارو کارپوه رفعت ساپی وایي تر هغې چې افغانستان د تولید له اړخه پر خپلو پښو ونه درېږي او د تجارت کسر ختم نه کړي، د افغانیو د ثبات ساتل خورا ستونزمن دي.
څو مسایل دي تر څو دایمي دپاره حل نه شي، دا مازله له منځه لاړ نه شي. کسر تر څو چې زموږ صادرات زیات نه شي، واردات کم نه شي، دا مشکل به همدغسې وي. دا مثال صحیح دی، دا به تر یو اندازې زه دې سره موافق یم، خو د مطلق شکل باندې هغوی سره مثالونو سره موافق نه یو.
دا سرای شهزاده د صرافانو ټولنه تر یو بریده د افغانیو د ثبات په برخه کې د حکومت پالیسۍ او سیاستونه پر ځای بولي، خو سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید له افغانستانه د بهرنیو آثارو په خاصه توګه د ډالرو ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د سرای شهزاده د صرافانو ټولنې مشر خان محمد باز وایي له کومه ځایه چې افغانستان کاملا یو مصرفي هیواد دی نو د اثارو ثابت ساتل مشکل، خو حکومت کولی شي د ښو او مشخصو پالیسیو په پلي کېدو تر یو بریده د افغانیو ارزښت د بهرنیو اثارو په مقابل کې ثابت وساتي.
قدر منو اوریدونکو، سات د افغانستان په وخت مازیګر څلور نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی راوړي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې علي شورا نوې تشکیل اعلان سو. د اجرائیه ریاست فرهنګي سلاکار ازادي راډیو ته یوازې دغه مسله تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنکړل. د ملا عبدالسلام راکټي په مشرۍ د وسلوالو طالبانو جلاسې ویډلې په فاریاب کې خپل موجودیت اعلان کړ. شغلی راکټي خبریالانو ته ویلي چې د طالبانو د بلې ډلې مشر ملا منصور د پاکستان جاسوس دی. د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې شاوخوا 44 تنه ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. وسلوالو طالبانو په جوزجان ولایت کې د ملي اردو دوه سرتیري تښتولي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سره ډلوې په مرکزی شهر هومس کې په خبرګو موټر بم چودنو کې شپږ سلويش کسان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره په سوریه کې د نشوتو درولو پر شرایطو پر یوه لنډ مهاله تړون سلاسوي. د عراق قبیلوي ملیشا په فلوجا کې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. راپورونه وایي د امریکا په شمالي ایالت مشیګان کې د ډزو په نتیجه کې و کسان وژل شوي دي. او د فلوریدا پخوانی والی یا گورنر جیب بوش اعلان وکړ چې په جمهوریت غوښتونکو ګوند کې د ولسمشرۍ انتخاباتو له کاندیداتوري تیریږي.
اوس هم په مو کې سپورتي خبرونه ده.
سلام په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د جنوبي اسیا له سیالیونه لسګونه افغان لوبغاړي نن له 15 میلیون سره بیرته هیواد ته راستانه شول. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان احسان نیرو نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د جنوبي اسیا د 12م دور سیالیو د فبروري 13 د هند په ګواتی ښار کې روان وي چې د جنوبي اسیا د اتو هیوادونو ترمنځ افغانستان دا ځل څلورم مقام وګټه. په دې مډالونو کې وو د سرو زرو هم شامل دي چې شپږ د تکواندو لوبغاړو ګټل دي. تکل چې ودی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د جمعې په ورځ د آسیایي لوبو د تلولي په پیل کې خپل لومړی لوبه له عربي متحده امارات سره وکړي. دا لوبي په بنگلاديش کې پیلېږي او د افغانستان ترڅنګ د کوربه هیواد بنگلاديش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هنګ کانګ ټیمونو برخه پکې اخیستې ده.
فردا بخیر مسابقه اول افغانستان
دی وايي سبا به د افغانستان لومړی سیالي د امارات سره وي او موږ هیله لرو ځکه د اماراتو، عمان او هنګ کانګ سره مو ډیره سیالي ترسره کړي او اکثره سیالي موږ ګټلې دي. دا آسیا د کرکټ د جام د لوبي به د مارچ په 14 پایته ورسیږي. او د کندز ولایت د سپورت مسؤلین وایي چې ښځینه لوبغاړي په دغه ولایت کې د سپورتي امکاناتو له نشتون څخه شکایت کوي. دغه ولایت د سپورت امیر عبدالقیوم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سپورت په برخه کې د مناسبو اسانتیاو نشتون د دې سبب شوی دی چې د ښځو ونډه په سپورت کې کم رنګه شي. شغل رحیمی زیاته کړه چې دغه ولایت انجونی د تکواندو، بدمنتون او والیبال په برخه کې ډیره علاقه مندي لري خو اسانتیاوې نه دي ورته برابرې شوي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مله ازادي راډیو څخه واوریدل. اوس بیا هم یو سپورتي موضوع. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم آسیایي سیالیو ته د لار موندنې په خاطر د جمعې له ورځې د سیالو ټیمونو سره د دریو لوبو لړۍ پیلوي. د کرکټ بورډ اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزی وایي چې له اماراتو، عمان او هنګ کانګ سره دیات سیالۍ مهمې دي او لوبډلې ورته کافي تمرینات کړي دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي ستانکزی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره د دغه سیالیو اهمیت په څه کې دی؟
ډېر پر ارزښتترینه سیالۍ ده چې مونږ د آسیا کپ د غوروي پړاو کې لوبیږو او د مونږ لومړی سیالۍ به سبا د امارات متحده عربي خلاف وي او د شنبه په ورځ باندې به د عمان په خلاف وي او د دوشنبه په ورځ باندې به د هنګ کانګ په خلاف وي. چون درې سیالۍ دي مونږ درې وړو کې ګټل اړین دي تر څو مونږ کولی شو د آسیا کپ اغه عمومي راوند یا د آسیا کپ جام ته مونږه لاره ومومو.
تاسو څه فکر کوئ چې افغان لوبغاړي به وکولای شي چې دغه سیالۍ څخه چې تاسو یادونه وکړه څومره لوبي به وګټي تر څو کوالیفای شي؟
درې سیالۍ دي، باید په دریو کې درې وړه سیالۍ وګټي.
یعنی افغان لوبغاړي کولای شي چې دغه درې سره سیالۍ وګټي؟
انشاءالله رحمان اعظم خو همداره چې موږ درې وړه سیالۍ وګټو.
د افغان لوبغاړو په فعالیتونو کې څومره شوالی راغل دي د تمریني لوبو وروسته، څومره دوی موافق دي؟
افغان کرکټ ملي لوبډلې شپاړس ورځې په هندوستان کې ګجرات په ښار کې تیرې کړلې. هلته یې پنځه تمریناتي سیالۍ شل ورځې ترسره کړلې. د ګجرات په خلاف د هندوستان د داخلي کرکټ اتله لوبډاله ده، او پرون سه د منګ ملي لوبډاله بنگلاديش ته رسیدلې ده. نو په عمومي معنا قدر ټایم په هر اړخیزه تیاریانې موږ ورته زمینه ورته مساعده کړې ده، هر اړخیزه تیاریانې نیولې دي او پوره چمتو ده. انشاءالله رحمان سه دغه غوړایي پړاونه به هم وځي او په آسیایی جام که با هم دوی خزلیدی.
او دغه لوبی څه وخت پای ته رسیږي او بیرته به د افغانستان کرکټ ملي ټیم څه وخت هیواد ته راستونځي؟
موږ لومړی سیالۍ سبا په 19 تاریخ ته، دویم په شلم ده، دریم په 22 ده. که چیرته کوالیفای وکړه آسیا کپ ته، په آسیایی جام کې به تر شپږم د مارچ پورې مصروف وو، او بیا له هغه څخه وروسته زموږ لومړی سیالۍ د نړیوال جام په 8 د مارچ ته هندوستان کې به ترسره کیږي. تقریبا ملي لوبډله به د مارچ تر اخره پورې په بنگلاديش او هندوستان هیواد کې وي.
بله قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د کرکټ بورد چارواکي ښاغلي ستانکزي سره نجیب زمان مرکه کړې وه او د لوبو په اړه یې ورڅخه پوښتلي ول. اوس هم یوې بهرنۍ موضوع ته راځو. د سوریې د اپوزیسیون لویه ډله وایي په دې شرط د یو احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشي کړي. په دې اړه راپور له نوریاس نوري څخه اورو.
د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټه چې د سوریې د اپوزیسیون د لویو ډلو استازیتوب کوي وایي د یوه پیاوړي اوربند ټینګېدو لپاره دې ته اړتیا ده چې د سوریې حکومت لومړی د ټولو هغو سیمو محاصره پای ته ورسوي چې د وسلوالو اپوزیسیون په ولکه کې دي. د خبرو عالي کمیټه دغه راز وایي چې د سوریې حکومت باید ټول په زرګونو بندیان هم خوشي کړي. دغه ډله د اوربند خبره په داسې حال کې کوي چې په سوریه کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د بل هغه اوربند چې نړیوالو یې ملاتړ کړی و د نافذېدو ضرب الاجل د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د خبرو د عالي کمیټې ویاند سالم المسلط وویل د اوربند وروستی مهلت پای ته ورسېد، خو روسیې او د سوریې رژیم څه ونه کړل چې د دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوریې د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. هغه اوربند چې د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سوریې ملاتړې ډلې پرې موافقه کړې وه د تېرې جمعې په ورځ باید جاري شوی وای، خو دغه اوربند د جګړو د شدت له امله نافذ نه شو. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پولې ته نږدې تهاجمي حملو ته هم زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند ته تیار دی چې ترورستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریه یو انلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار و، خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د ترورستانو مخه نیول کیدی شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تېره بیا د ترکیې لخوا سوریه ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. له تېرې سپتمبر میاشتې راهیسې لکه چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
دغه شان په یو خبر کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له خپل روسي سیار سرګی لاوروف سره په سوریه کې د نښتو درولو په شرایطو پر یو لنډمهاله تړون سلا شوی دی. جان کیری په عمان کې له خپل اردني سیال سره یو ځای نن یو خبري کنفرانس ته دغه خبرې وکړې. کیری وویل دی او لاوروف یې لمن دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د سوریه ولسمشر ولادیمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې دغه تړون په اصولو کې بشپړ کړي. د زیاته کړه دواړه لوري لا هم د دغه تړون د جزئیاتو پر بشپړولو کار کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو قدر منوریدون کو تاسی زموگ غاگ لازاده راڈیو سخاوری دی امریکا دا برنه چارو پخوانی وزیری او دا دموکرات گون کانتینی هیلی کلینتن پا نوادا یالت که دا خپل گون انتخابات و گتل او دا جمهوری غختون کو گون پا خپل منزی انتخاباتو که امریکایی میلیاردر دونالد ترامپ دا جنوبی کارولینیا انتخابات و گتل پا دی اره هم یو راپور لرو چه دا هم زموگ همکار نوریاس نوری وراندی کوی.
د هیلری کلینتن پلویانو د هغې برای په خوښیو او ولولو ولمانځه. کلینتن په نوادا ایالت کې خپل نږدې رقیب برنی ساندرز ته په لږ توپیر په ماتې ورکولو سره د دوهم ځل لپاره د یوه ایالت انتخابات وګټل. کلینتن تر دې مخکې په نیو هیمپشر کې د خپل ګوند انتخابات ګټلي وو. د کلینتن یو زیات شمیر پلویان هیله مند دي چې هغه به راتلونکې اونۍ د جنوبي کارولینا لومړني انتخابات هم وګټي. کینت جن چې د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ملاتړی دی وایي زه په نوادا کې د هیلری بری ډیر هیجاني کړی یم. تاسو پوهیږئ چې نوادا برنی غلی کړ. د کلینتن بل ملاتړی لیزا ورم والد د هغې برای لویه کامیابی بولی. زما په نظر دا د بدلون شیبه ده. هغه له همدې ځایه د جنوب په لوري مخته ځي او هر څه له همدې ځایه د هیلری نصیب کیږي. ډیموکرات سناتور برنی ساندرز کلینتن ته د بری مبارکي ورکړه. موږ واقعي پرمختګ کړی. شیبه مخکې ما کلینتن ته ټلیفون وکړ او په نوادا کې د بریالیتوب مبارکي مې ورکړه. د شمیرل شوو په سلو کې درې نوي رایو نتیجې وښوده چې کلینتن په سلو کې 52.5 او ساندرز 48.5% رایې ګټلې دي. د جمهوري غوښتونکو ګوند په دننه کې په جنوبي کارولینا کې لومړني انتخابات میلیارډر ډونالد ترامپ وګټل. ډونالد ترامپ د خپل ګوند نورو سیالو کاندیدانو ته هم یو پیغام ورکړ. زه غواړم نورو کاندیدانو ته هم مبارکي ورکړم. په ځانګړي ډول تت او مارکو ته وایم چې دوی واقعا ډیر ښه کار سرته رسولی دی. ترامپ په جنوبي کارولینا کې په سلو کې 23.5 رایې وګټلې. په نیو همشر کې له بری وروسته دا دوهم ایالت دی چې ترامپ د خپل ګوند لوري پکې لومړني انتخابات ګټي. په جنوبي کارولینا کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند دننه د انتخاباتو د نتیجې له څرګندېدو سره بل کاندید جی بوش اعلان وکړ چې د جمهوري غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د خپلې سیالۍ له دوام لاس اخلي، ځکه دی ډاډه نه دی چې ټاکلي هدف ته به ورسیږي.
او اوس هم د ورکو شو عزیزانو نیوز پروګرام چې امان الله امیرزی چمتو کړی دی له ملتیا مو مننه کوم.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان ټو ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې لنیکه مرغه به هم داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ په خپل تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو، ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00422145. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس راځي چې هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې د لطف الله او حضرت پاکله معلومات دي د هغه کسان دي چې پیدا شوي دي او اوریدونکو د دوی پاکله ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي. دغه دواړه تلیفوني پیغامونه به یو په بل پسې واورو.
زه عبدالاحد پریشان د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه خبرې کوم. لطف الله په نوم یو سړی چې په اصل کې د کابل دی او زوی په کندهار کې فعلاً اوسېږي. دا لطف الله چې د پلار نوم یې عبدالرؤف دی، ولایت کابل دی او فعلاً زوی په کندهار کې دی. 6 کاله عمر لري. دی په جلال آباد کې دلته په یو مسجد کې اوسېږي. سترګې کار نه کوي، ړوند دی. که چېرته د دوی خپل خپلوان د ده ادرس غواړي نو جلال آباد ښار چوکې تالاشي عبدالاحد عرب دکاندار ته دی. په دغه شمیره زنګ وهي 0 اویا 1 14 18 40. بیا هم ټلیفون شمیره 0 اویا 1 14 18 40. د دغې سړي زوی که زما غږ اوري ټلیفون دې وکړي چې خپل پلار سره یو ځای شي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه سرور آغا د کندهار ولایت د جوی د ولسوالۍ د سیاچی د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په کلي کې یو ځوان اوسېږي، عمر یې د 15 کلو اندازه دی. نوم یې دی وایي زه حضرت الله نومېږم او عصبي ستونزه هم یو څه لري. زه په پیدا کېدو کې د هر ورورو د هر کلي به سره کومک کوم. زما د تلیفون شمیره دغه ده 0 اویا 4 اویا 1 اویا 1 4. خامخا د زما پیغام نشر ته وسپاري. ستاسو څخه مننه د ازادي راډیو په مخه مو ښه زما پیغام خامخا نشر کړي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو ځانو دوستانه پروګرام ته غواکې است. یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د تاج محمد پاکه د ازادي راډیو له لارې معلومات خپاره شوي دي. ګران ورور رښتیا هم چې د تاسې د ورک شوي عزیز پاکله د ازادي راډیو له لارې نه داسې معلومات خپاره شوي دي چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د تاج محمد پاکله معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د هغه چا تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد پاکله پکې معلومات دي.
زما پیغام دا دی، محمد عالم افغان یم، د پاکستان څخه پنجاب څخه خبره کوم. پرون چې د ورک شوو عزیزانو پروګرام وو، یو چا ټلیفون را کړی وو د تاج محمد په باره کې. زما نمبر یې غوښتی او د هغه په وجه ما راډیو پرون نه ونیولې، نه دمې اورېدلې. بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړ چې تاج محمد پیدا شوی د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی. نو زما نمبر که تاسو مهرباني وکړئ یا هغو ته ور میسج کړئ یا د هغو نمبر ما ته را میسج کړئ. نمبر زما خو ستاسو په راډیو کې شته، 0 308 50 153. دغه زما نمبر دی. یو وار بیا درته وایم، 0 308 50 153. نور مو وخت نه نیسم، په لوی علامه سپارم. د ازادۍ راډیو زنده باد.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. اوس راځئ چې هغه تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د تاج محمد پاکله پکې معلومات دي.
هلو، السلام علیکم. غزنی ولایت کې بیا ابوبکر ولسوالۍ. ما یو هلک پیدا کړی دی د تاج محمد په نامه باندې. 8 کاله عمر لري. دلته پلار یې بکې اکا د هغه زنګ هم کله ورخکې وایي. نو چېرې دغه د ماتاسې ته ووایاست زه به دا هلک په لاس باندې ورکړم. 0 اوه 0 شپږ 4 1 شپږ 0 اوه. شماره یو ځل بیا وایم، 0 اوه 0 شپږ 4 1 شپږ 0 اوه. دغه ما شماره ده که چېرې پلار یا دلته کړی زنګ وایي کله وخت خدای شماره ډېره په تلیوانه باندې وایي، یا د ده شماره ما ته ووایاست په سوکه باندې. زه به یې ده شماره نیمشته کړم. خدای په امان، نور وخت م نه ضایع کوم. خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسیز مونگا گلا آزادی راڈیو اس خبری پا آزادی راڈیو کی دبر کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا واگی است. گران آوریدون کو اس رازی چی آغا تیلیفونی پیغامون وارو پا کمو که چی تاسیخ پلو برک شوی عزیزان او دوستان لطوی.
فرمان ولایت نزغه گی مایمای ورور دا دی عمر پا نامو بانی دالاش پیکی گی جنازه را کدا او یاسا با تکلیب لری او کچا تای پا دی بداغ اشمارا دی ما تزنگ بوی چی بر و ری پاگ دوا یو چی و چی بر و شپاگ
زابل نه نه زنګ و حلای درته د پکتیکا د ولایت يم د دل د وسوالی يم د دې په نظر کې مثلا واسم ما یو ورور ده د محمد نیمیزه حضرت کاله ورک ده هر څوک که دا اړه معلومات لري نو که دا نشمره د زنګ وای څه پراویا دوایا تیر وسواتایا یو زه د بیا شماره وهم صفر و سفر و
الو السلام علیکم ما یو ویدا د مچو په نام ما نن خوند مو شو په مو شهر د درې کې د دې نه یاسو د کډو ارڅو کې په اړه معلومات لري له مر سره د پزوغ شمیرو ته ما سونه چې څه پر اویا اته څلويش شپېته مسو درو څلويش ارڅو کې په مرګ د ژوند معلومات په اړه په څو کې د مرګ د ژوند په اړه معلومات لري له مر سره د پزوغ شمیرو ته ما سونه چې ولک جایزه ورکول کېږي والسلام
زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ دی ورکه ځانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم دا چې زما هو په نوم د زازي اته کنه د مخه کوه وتلی او بې درکه شوی ده زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني فازمه کې ادا دي یعنی قد لري سترګې یې تقریبا شنې او د ښې لاسمنځۍ بهته یې څمخ کې زخمي شوی بېتاکه شوی ده کدای زما غږ په خپل اوري او یا یې د زنجو الانه اوري مانوی ورور له مخې د پلان د شمار وړ کیږي کی او خپل درې د کاپانه جایزه د ترلاسه کړي یړي کشمیری دي سر او څو پنځاویا راویا تیر تیر خپل شمار ده سر او څو یو اتیا پنځه سوا پنځه سوا دیر
بله السلام علیکم زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ څخه ختیځ احسان الله دا پیغام پرېږدم زموږ د کلي یو هلک دی د کرباغ د کلي ګل نومېږي الاده ورور دی که هر چا ته د دغه معلومات وي درې میاشتې کېږي چې نادرکه دی د اختر کاکا وراره دی ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووي صفر دوه اته پنځه صفر یو سلو یو شپېته شمېره یو ځل بیا وایم سپر دوا سپر دوا ات پنځه سپر یو سلو یو شپېته
نوم مې احمد لاره د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ یو ورور مې د حکمت لانی میږي په نیمروز کې ورک شوی ده تواخه کته چا پیدا کو په دغه شماره دې ما ته ټلیفون و سپر و سپر درې شپږ دوا څلور شپږ و پنځه په دغه شماره دي له ما سره لیکه ټینګه کړي نن یې دوهمه ورځ د شپې ده.
سلام علیکم زه وزیر محمد له ایران څخه خبره کوم زما یو انډیوال د حکمت له پناه شوی دی په نیمروز کې دا درې ورځې کېږي چې ساحه حسابي مشکل لري که هر چا پیدا کړي پر دا شماره دې موږ ته زنګ ووایي صفر نه سوه دیارلس دوه وارې نه درې غواری و پنځه دوه د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ د اواری د منطقې دی د محمد رحیم اکا زوی دی که هر چا په دې سړي معلومات به موږ ته راکړي یو ډېره لویه شیرني به موږ ته دوی ته ورکړو تا درې څلور ورځې کېږي چې په نیمروز کې خپل انډیوالانو سره ندرکه شوی دی حسابي مشکل لري که هر چا پیدا کړي زموږ سره دې ژر تر ژره اړیکه ونیسي ستاسو د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې ډېر ډېر ورک مسافر ورنم پیدا کړي دوه سلام.
السلام علیکم عبدالرحیم ولد ملا عبدالکریم د بادغیس ولایت د غورمای د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم ورک جمعه خان د خدای دازي اته مش کاله کېږي د ایران خوا ته تللی او نادره کړ شوی دی و جمعه خان ته زما دا پیغام دی چې ستا ښځه تر اوسه پورې په نامه شپې سبا کوي او کبل کوم ورور ته پته وي په مهرباني سره دې په دغه لمبر سره ماته ټلیفون وکړي 0 8 5 0 9 2. دوباره لمبر ون 0 8 5 0 9 2. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه لونګ د ملنګ زوی د نوابات اوسیدونکی. زما یو ورور 2 کاله کېږي چې مولوی محمد عالم نوم ده. که دغه مولوی محمد عالم نامه یې چا پیدا کړی وي او یا څوک پته لري، نو خپله د انساني له وجې نه او د اسلامیت له نګاه نه موږ ته د لطفا دغه احوال راکړي. 0 78 10 6 674. دغه لمبر ته دې زنګ ووهي او خپله نقدي جایزه هم لري او د انسانیت له روی دې موږ ته احوال راکړي، او که خپله محمد عالم نامه دا خبره اوري نو لطفا دغه لمبر ته دې زنګ ووهي. وسلام دعا احترام.
زه ګل محمد د پکتیا ولایت د ډیله د ولسوالۍ یم. ما یو ورور ده تقریبا یو 3 4 کاله کېږي چې نادرکه سوی ده. اید محمد نومېږي. هر چا ته که درک وي یا ورسره وي په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي. 0 8 2 10 9 8. شماره ور بیا تکراروم. 0 8 2 10 9 8. وسلام.
زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. تاسو سلام زما یو انډیوال دی حاجي عبدالواحد اکا نومي دی. کابل ته تللی دی، اوس ورک شوی دی، نادرکه دی. هر څوک د ده په اړه معلومات لري هغې دا زما غږ اوري و دغه لمبر ته دې زنګ را ووهي. 0 8 10 9 9 8. وسلام.
سلام علیکم. زما نوم بهادین د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ورور زما یو د اکا دی محمد ګل د نظر ګل ورور ورک دی. دا 2 کاله کېږي چې هېڅ درک یې نشته. که هر چا په دغه شمېره ما سره اړیکه ونیوله 50,000 افغانۍ انعام ورکوم. 0 8 5 8 8 1. 0 8 5 8 8 1.
نانم شرامت ده لکوچ تلپن که ما زادی رادیو تا ما یو اندوادا شکی شمس رحمان میلی لوگر دی ولایت تا دغش میرا کارچات معلوماتی 0 2 3 9 1 5 2 تا شمارا یو اربیاوان 0 3 4 2 3 9 1 5 2 8. نمیشه رحمت و سلام.
السلام علیکم. زده جوان نور سوال بازگه سولار دی جوانی خالی سمیشه هلی کری از مانم محمد نسیم شدر دی زبای وانند والی اتنزه کاره کی تجوان فنامه دی خفده هل سوک درک لری و دقا شمیره دی زنگ راسه وی سفر و دوار سرو راسه دری دوار نه سفر یو داشو میرا تکرار سفر و دوار سرو راسه دری دوار نه سفر یو. السلام علیکم.
سلام علیکم. سپو دا کندار ولایت تشاو دی کورتا و لسوالی سخبر کوم. ما یو دا کاز بیدی حاج ملادار خان اخونی میری دا وکاله کیری پاکستان شاکی پا بازارات اطلالی دی انو وسی دا ومیش کیری آلیکا پریساگه دا نو قدی که چو پا علم علمات لدی پا دیر چلی پونش میرات جنگ را تاو تیپا راویات انزوز سلیرویش اتا اتیا سلور. وسلام.
ما دا پیغام دی ما یو انډوال دی نافظ الله خونو میږي تا څو ورځې کېږي چې ورک دی. که دی دا زما غږ اوري او یا چا ماته معلومات راکړي په دغه ټلیفون شمېره دې زنګ را ته ووهي. 0 8 5 0 5 0 5. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 1. یا ورې بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 سالور یاو یاو پینزه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ورټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر با وقت